Radio.
سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهارو بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاست وایم. نن جمعه ده د زمري 14مه د اگست 15مه. پیل په خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د قطر له باندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د باندنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د کمبودیا د کنفرانس په څنډه کې له خپل امریکایي ساری سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې په ورځ د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تیرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د 300 تنو مړي موندلي او د ډي این ا ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تیرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ترافیکي پیکه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سخت ټکر وسو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه او جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکه یې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. د دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 130 میلیون ډالره پور ادا کړی دی. ده ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پوره وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولی چې خپله مور یې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوي کس د دوو نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بې روزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبريږي. او د اوکراین پاوز پرونو ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکی کلی حمله کړي خو پرون بریدونه تمبول شوي دي. د اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتس کارته نږدې ده د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 8 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړي. روسیې دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه پر پیسکی سیمه بریدونه پیل کړي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. آیا د القاعده د مشر په وژلو کې امریکا سره پاکستان مرسته کړې که څنګه؟ کارپوان لا غیډلی مایکل کوګلمن ویلی پاکستان مرسته کړې، خو ځینې نور لکه سمی یوسفزای باوري دي چې امریکا له پاکستان پرته دا کار کړی.
دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات پاکستان اعتبار نه کولو او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکولی شوی.
د بشري حقونو د څار سازمان د افغانانو په بد اقتصادي حالت سخت اندېښنه ښودلې.
یافتای گزارش ما نشان می ده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنا چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي.
لزګون افغان سکان وړ مورز هند ته وړل شوی، سکان وایي بل چاره نه لري.
ترکدر افغانستان خو پرمخ خېلی تر تر ازي خاطر کې مو وطن مو
او شپگیز پای تا ورسیده یو شمیر کرکت پوهان تری خوختی خوزین نور لکه بادا محمد زای هغه مسائل یادوی چې په خبره دا کرکت لیگی کم رنگ کرده و
خواچ موسیقی و میری صورت و دیمینی بیرغ موضوع و جذبات و چلوار و سکل بیاغ چیزونه پکی منی و یو چه کم رنگ و پا دویم کدم که دیگه ورستی برید دی خلق خواشی نکرد.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
اوز براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولی. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد ده او په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط غبرګون شوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمیر شنونکي وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبي آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړې وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړې وي، ځکه چې مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کول او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوای. تر یو حد پورې طالبانو پخوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګمان کوي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي.
د کوګلمن په وینا کې د امریکا بی پیلوټ الوتکه له خلیج الوتی دی د ایران پر فضا نشي تیریدی. د منځنۍ اسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیرنی دی د منځنۍ اسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیره خبرې شته. کنور څه نوی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابله په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشینول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هوار شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې و چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به د پروسیې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی چیرونکې فرشته عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د چیرونو په باب آزادي رادیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایله ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده. په دې معنا چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یوولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په 48 ساعتونو کې هیڅ شی نه دي خوړلي. همدارز مو له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شوي.
صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها د
بشري حقوقو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روان خبري لخن سره مخامخ نکړي او دواړه خواوې وی فوري موافقه ته ورسی شي چې عام افغانان مشروع او قانوني سوداګری فعالیتونه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخي رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږی مخبزیاتي دونکو بحران فوري چاره بللې او ریشه په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همدارز ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته لکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور طبيعي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقه ته ورسیږي چې په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع عصمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروسته پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنا چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنتونه درلودل دروسه د دوی په دوی په پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل په څرخېږي وروسته ده او د خلکو لپاره د کار زمینه هم مسایده کیږي. هغه برنچونه چې په خوا تړل شوی هغه به بیرته خلاصېږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې د نورو هیوادو سره د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نه شي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث ده شوی ده چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره لري هغه منفی اغیزمن شوی دي. نو دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دي. که چیرې دا اړیکه وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصېږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول د تعاملات پر مخ ځي؟
دریا خان بهیر و اقتصادی چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پرون د شپږیزې کرکټ لیګ فاینل لوبه وشوه. پکې د سپین غار پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولې جامې خپل کړ. د دغه لیک څنګه وو؟ یو شمیر کرکټ پوهانی په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو، خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایط ته په کتو ډیر خطر سره شو. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیک کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیک اتلولي خپله کړه. یاد لیک چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ، اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمیر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیک د پخوا په څیر رنګین نه و. د کرکټ په چارو کې پو بادام احمد زئی وایي د ملي سرود دغه کول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړی و.
یو سره تیرو شپږزونه کم رنګه وا د نندارچانو کم راتک په لوبغالي کې د خلکو کم جمع جوش، هغه پخوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و، جذبات او څلوړ و، سکل بیا غتزونه پکې منی و. یو څه کم رنګه وا په دویم قدم کې دغه ورستی برید ډېر خلک خوشی نکړه او په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه، خو د خلکو کمرنګ حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ 14 د غلیک نور هم کمرنګ کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د 2 تنو وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي چې شمیر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده، د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومند د افغانستان په اوسنی وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ تر سره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو، کامیاب لیګ افغانستان کې تر سره شو. اته لوبډلو پکې برخه واخیسته، زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونه ته وګورو، خلاص ترونه کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبرته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالۍ په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو او کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غواګست ورزګان چې نارتو ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت غواړي چې د ماشومانو لپاره د لیک لوست زمینه برابر کړي. خلک وایي لتیرو 2 لسیزو راهیسې ورته هیڅ ډول د بیا رغونې پروژه هم نه ده پلی شوې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چنارتو ولسوالۍ د ارزګان د مرکز ترینکوټ ښار ختیځ لوري ته په 250 کیلومتره کې پرته یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین کورونه تر سترګو کېږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي، ځکه دا ولسوالۍ د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخت راګیر سوې وه. د یادی ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا 40 کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. 15 کلن احمد جان او 11 کلن عبدالولی د یادی ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځي غوښتنه کوي.
زه به سواد غرسو ما تعلیم نه لیکري، زه غواړم چې زموږ کشنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره دلته ښوونځي نسته، موږ کشنیان په تعلیم سره غرس موږ به سواد غرسو. مدرسه نه او سبق نه او کتابونه نه او نه کتابچه او نه قلم.
د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د یادی ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادی ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته ویل چې راتلونکي نسل هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوي دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نو مکتب ستانه له په دې له علاقه زده دا مې ژوند دی
چې غړڅوي په دغه دغه کې غړڅوي. نو د سفنجرو په دغه کې څو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شی زده دی نه د لوی شی زده دی. بالا له کاوه هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بله یوه هغه ستونزه ده چې د یادی ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادی ولسوالۍ درې نورو اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل طالب چارواکی بیا ژمنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والی مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړکانو موضوع یې د هغه موږ شریک کړی ده برای دلته د وزارت مالیې وزیر راغلی و موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی هغه اطمینانه کوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
د ټولګه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور به شو له نوریاس نوری به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو چوپتیا ماتېدو ته د انډیپندنت په ګډون ګڼو ورځپاڼو او خپرونو پام اړولی دی. د طالبانو حکومت د پنشن بې پورز د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې افغانستان ته د الزواهری له راتګ او په کابل کې له اوسېدو هېڅ خبر نه لري. انډیپندنت ورځپاڼه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله لیکي چې ویلي دي طالبان په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د برید په اړه څېړنه کوي. ورځپاڼې وړاندې د ښاغلي شاهین دا خبره هم راخیسته چې ویلي دي که دغسې بریدونه دوام وکړي نو متحده ایالات به یې د نتیجو مسؤول وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګوست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې الزواهری د جولای په 1 د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې په یوه کور کې ووژل شو. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د افغانستان پر ټولې خاورې کنټرول لري او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې ګاونډیو هیوادونو او لویدیځ ته تروریستي ګواښونه متوجه کړي. د طالبانو لخوا د پنشنبې په ورځ خبره شوې اعلامیه کې په کابل کې د الزواهری وژنه نه تایید او نه هم رد شوې خو ویل شوې چې د دغې پیښې په اړه جدي او هر اړخیزه څېړنه کوي. انډیپندنت لیکي د کابل په یوه شتمنه سیمه کې د القاعده د مشر وژنې پوښتنې راپورته کړې چې آیا القاعده شبکه په افغانستان کې فعاله ده یا ورته پناه ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې اقتصادي بحران د ډلیزې لوګې سبب شوی تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان بشري بحران به تر هغو په اغیزمن ډول حل نشي چې متحده ایالات او نور دولتونه په افغانستان کې د قانوني اقتصادي فعالیتونو او بشري مرستو د اسانتیا لپاره د دې هیواد پر بانکي سکتور لګول شوي محدودیتونه کم نه کړي. هیومن رایټس واچ لیکي متحده ایالاتونو او نورو دولتونو د تیر کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا وخت ته ورسېدل د افغانستان د مرکزي بانک اعتبار لغوه کړ او زیاتوي د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژنه چې د تیرې یکشنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې په کابل کې ووژل شو باید د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ پر روانو خبرو سیوری خپور نه کړي. پر هغو خبرو چې هدف د عامو افغانانو د قانوني سوداګریزو فعالیتونو د اسانتیاو لپاره د یوې بیړنۍ موافقې ترلاسه کېدل دي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه راز د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په بهر کې چې 1 میلیارد ډالر امریکا بنده کړي کنګل ده. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر جان سیفتن وویل په افغانستان کې د لوږې او روغتیا بحران چې د پراخېدو په حال کې د یوه جدي مسله ده چې ریښې د بانکداري له سیستم سره غوټه دي. د هغې په خبره له دې پرته چې طالبان له بهرنیو دولتونو سره څه ډول اعتبار لري او هغوی په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړی نړیوال اقتصادي بندیزونه دا هیواد د ناورین لور ته بیایي او هغه افغانان لا زیانمن کوي. ښاغلی استفن ویلي داسې ښکاري چې طالبان پر افغان ښځو او نجونو له لا زیاتو محدودیت لګولو سره لیوالتیا لري نه دا چې د لوږې مخه ونیسي. د هغه په خبره که د طالبانو مشرتابه د مشروعیت لټه کوي نو ورته پکار ده چې پر خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي.
یوه هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان 30 اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته 13 ورځ دغه یوه ته لیږدول شوي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې 110 نور هندوان او سیکان په کابل کې پاتې چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
افغانستان په پرمخ خېلې تار تار
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نو موړوي وايي چې حمله افغانستان او تل ورته ګران کار دی خو له ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي نو موړوي وايي چې حمله افغانستان او تل ورته ګران کار دی خو د ترهګری زبریدونو څخه د خوندې کېدو لپاره باید به یو خوندي ځای کې پناه واخلي
افغانستان پر خودل مقتدا دون کې دی ته دی لپاره چې دا موهیواد دی همدلته رالو شو یو نه خلکو سره معادت کړی زموږ ژوند او مرګ دلته دی نو مسلمانانو سره تګ راتګ لرو خو څه وکړو اوس موږ دیش کندې لرو هند کې ژوند کوي ماشومان یتیمان پاتې دي په ویره کې ژوند کوو یو ځل نه دوه ځلې نه بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي یوازې اوس نه مخکې هم پر موږ درې ځلې حمله شوې دي بیا چې آرامي شوه بیا به همدا افغانستان وي او موږ
د نوموړي په خبره د دوی په څیر په وروستیو کلونو کې ډیری افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریښي او نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوي دي د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې دیرس افغان سکان او هندوان یې دغه هیواد ته انتقال کړل د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې دا مهال د دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا یو 50 د برېښنایي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه کړې ده یادې ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته یې پناه وړي هوسا دي په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لري نه ښه او نه بد ژوند لري د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی
دلته اووه 10 حمل کسان اخلي چې شاګردي کوي د کور کرایې د ماشومانو جامو او درسونو ته رسېدنه ډېره ستونزمنه ده کله چې د طالبانو حکومت پیل شو له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو د خلکو وضعیت بد دی اوس